سالور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په مزار شریف کې د جنبش ملي د پخواني قومندان نظام الدین قیصری د نیولو عملیات کوم ځای ته رسیدلی دي؟ له هغو اوو ولایتونو څخه چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پکې ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلید میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د بلخ امنیه قمندان د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي، او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوهمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه بېل کومې ستونزې روانه ده. نوموړي زیاته کړه،
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې، په یاد رسېله سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
پر ټاکنو د څار بنسټونو بیا هیله ښیي چې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې پایلې باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز د سیمه ایز قمندان نظام الدین قیصری د نیول کېدو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. شغلی فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې قیصری د بلخ ښار د پنځمې ناحیې په یو سیمه کې پټ شوی دی. د شغلی فایز په خبره د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال تر اوسه د قیصری و پلویان وژل شوي او 15 نور یې نیول شوي دي.
ما دا داخل خانه قیصری قرارگاه گرفتیم و عملیات ما هنوز ختم نشدن، چون نظر به راپورهایی که بر ما آمدن بعد دیپو و مخفیگاه های دیگه هم داخل است، باید ما را پیدا بکنیم که ببینیم در اوجه چی ها موجود هستند. تا هنوز متلاشی از طرف قطعات ویژه ما دوام دارند.
د ځینو راپورونو له مخې قیصری شبرغان ښار ته تښتېدلی دی، خو د جوزجان سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې. د نظام الدین قیصری د نیول کېدو عملیات د شنبې ورځې راهیسې دوام لري. نوموړی د مځکې په غصب، باج اخیستلو او د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په درلودلو تورن دی. قیصری د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ځان بې ګناه وبله او هر ډول غیر قانوني اقدامات یې رد کړل. د تخار د خاجغار ولسوال په دفتر کې د نن د 14 لکبل یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د تخار د والیوان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته ویل چې د خاجغار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماین ځای پر ځای شوی و چې په خپل ولسوال ترې روغ وتلی، خو یو ساتونکی وژل شوی او درې نور کارکوونکي ټپیان شوي دي. د شغل هجری په خبره کشفي ادارو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ارګ مړی د یوسف نورستانی مجرم پیژندلو ته په اشاره ویلي چې د امریکا عدلي او قضایي ادارې کولی سي د نوموړي په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې له قانونه پورته نه دی. شغلی نورستانی شاوخوا یو کال وړاندې د ولسمشر اشرف غني لخوا د سناتور په توګه وټاکل سو او تر هغه د مخه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر و. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې یوسف نورستانی د کالیفورنیا ایالت په یوې محکمې کې اعتراف کړی چې له یوې امریکایي مرستندوی ادارې څخه $100,000 ترلاسه کړي، او پرته له دې چې دا اداره یې په امریکا کې د نه حضور په اړه احوال ورکړي. نوموړي ډېره موده له امریکا د باندې تېره کړې ده. هغه کسان چې په امریکا کې له دې ادارې پیسې اخلي باید له امریکا بهر سفرونو په اړه معلومات ورکړي. نورستانی د دې جرم له کبله د لس کاله بند او $250,000 جریمې له خطر سره مخامخ دی. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپله ټویټر پاڼه د دې هیواد د عدلي وزارت اعلامیه خپره کړې او لیکلي دي چې فساد سرحد نه پیژني، او هر څوک چې په هر ځای کې د خلکو باور له منځه وړي او له واک ناوړه استفاده کوي باید عدالت ورباندې تطبیق سي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو د پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران جوړ سوی دی. زلګونو مظاهره چیانو پرون یوه ورځ وروسته له هغې لاریون وکړ چې بلوازت پولیسو مظاهره چیان په شدت وځپل. دوې میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت تاوتریخوالی ګڼل سوی دی. دغه مظاهرې د دې سبب سوی چې صدراعظم سعد حریري د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړې. مظاهره چیان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې شته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې تکنوکراتان یې په سر کوي. بلخوا د هانګ کانګ پولیسو نن وویل چې د دې ښار د مشري او د چین جمهوریت ولسمشر ترمنځ د مهمې لیدنې په درشل کې پولیسو تېره شپه د حکومت ضد مظاهره چیانو پر وړاندې اوښکې بهوونکی ګاز کارولی دی. د هانګ کانګ مشر کاری لام او د چین ولسمشر شي جین پینګ داسې مهال سره ګوري چې ویل کېږي ښایي دا د سیاسي بحران په اړه نوې سپارښتنې ترلاسه کړي چې په هغه کې به په کابینې کې اصلاحات هم شامل وي. میرمن لام ویلي چې له خلکو سره د تفاهم تر څنګ د تاوتریخوالي مخنیوی او د نظم راوستل لومړی توبونه دي. د خبرونو پای.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د جنبش ملي سرچینې وایي د دې ډلې یاغي قومندان نظام الدین قیصری شبرغان ته رسیدلی، خو د بلخ چارواکي د هغه د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. په هغه اوو ولایتونو کې چې د رایو بیاشمیرنه او تفتیش ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی.
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمېرنه خلاصه شوې. په یاده رسېله سرپول، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په نورمال ذاتو کې جمهوری ریاست په امریکا کې د افغان سناتور یوسف نورستانی د محاکمې په اړه وایي چې جرم شخصي عمل دی. د جنوب ختیځو ولایتونو خبریالان پر هغو ستونزو بحث کوي چې دوی د کار پر مهال ورسره مخامخ دي.
هغه ستونزې چې خبریالانو سره مخامخ دي لرې سیمو ته د تګ مسله ده، معلومات ته لاسرسی نه لري. ځینې محلي راډیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی. په یو مرکه کې پر دې بحث کوو چې ولې په دې هیواد کې د پولیو د ناروغانو شمیر لسلو اوښتی. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د جنبش ملي د غیر مسؤول وسلوال قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي. د بلخ امنیه قومندان وایي چې قیصری تر اوسه نه دی نیول شوی. قیصری ځان بیگونا بولی او وایي چې دولتي عسکرو پر کور حمله کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه مجیب رحمان حبیب زاید ازادۍ رادیو خبریال له مزار شریف ښار نه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. حبیب زاید صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
سلام علیکم تاسو ته او د غیر رسمي اوریدونکو ته. په څنګه چې تاسو مو یادونه درلوده، په بلخ ولایت کې دغه عملیات د امنیه قومندانۍ د پولیسو لخوا او د کابل څخه د ځانګړو ځواکونو د قطع د سرتیرو لخوا په بلخ ولایت کې د قیصری په کور ته سره شوي چې د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز از غیر رسمي سره په خبرو کې وویل چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې نن 15 تنه د وختوال چې نظام الدین قیصری ته مربوط کسان ونیولې دي. دغه د کوره یې وسلې، مهمات او همدارنګه ځینې نظامي وسایل ترلاسه کړي دي. دې تر څنګ ویل کېږي چې د نظام الدین قیصری 8 تنه کسان په جګړه کې د پولیسو سره وژل شوي دي او یو تن ټپي دی. بله
بله. او حبیب زای صاحب، د هغو راپورونو په اړه راته ووایه چې ویل کېږي د جنبش د ملي جنبش د سرچینو په حواله ویل شوي و چې قیصری شبرغان ښار ته رسېدلی.
په بلخ ولایت کې د قیصری کوس څنګه ته چې کوم کسان د جنبش هیڅ تړاو کسان ته راغلي وو او د غوښتل چې خپل جسدونه د خپل کسان جسدونه انتقال کړي. د دې سره مخابره دوه د دوی کې یو هم ډاکټر نجیب هاشمی د جنبش ګوند د اجرایه شورا غړی وو. دوی ویل چې قیصری بل لباس څخه یو امن ځای ته انتقال شوی او ځینې نور سرچینو به رسنیو ته وویل چې هغه اوس مهال په جوزجان ولایت کې.
او د بلخ امنیتي چارواکي امنیه قومندان سره چې تاسو خبرې وکړي هغه د خبره ردوي ظاهرا همداسې ده؟
د بلخ امنیه قومندان فیصل فایز په تیمه کې خبریالانو ته وویل چې قیصری په ځخ عملیات په سره کې د دې ځ تشکیدلای دی خو دقیق موقعیت مشخص نه دی ګواه کې شاوخوا کورونو کې او یا هم له تیمه بهر شوی وي.
که اوریدونکو ته چې ډیر په قیصری نه پیژني یو څه رڼا واچوي په دې مسله باندې چې ولې قیصری مهم شوی او د نیولو لپاره ولې دومره لوی اله ګله او لوی غوغا جوړه شوې ده.
قیصری 50 کلن کس دی چې د فاره ولایت قیصر ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. د جنبش ګوند له پخوانیو قومندانانو څخه و. دوه کاله د مخه د په فاره ولایت قیصر ولسوالۍ کې د پولیسي پاڅون کوونکو ډلو مشري کوله چې د داعش او د طالبانو په مقابل کې جنگیدل. وروسته هغه د جنرال دوستم په ملاتړ چې د ولسمشر غني لومړی مرستیال دی دی د قیصر ولسوالۍ د امنیه قومندان شو. له هغه پس په فاریا ولایت کې د دوستم ځانګړی استازی و چې په فاریا ولایت تېر کال د سرطان په میاشت کې په فاریا ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تهدید په دلیل او همدارنګه د بشر حقونو د نقض او ورسره د غیر قانوني فعالیتونو په تور د ملي امنیت لخوا ونیول شو. شپږ میاشتې بندي و. وروسته لوی څارنوالۍ وویل چې په مشروع ډول د ملي امنیت په وړاندیز دی خوشی شوی او د ده بندي کېدل سبب شو چې په شمالي ولایتونو لکه بلخ، فاریاب او جوزجان کې خلک کوڅو ته راووځي او تظاهرات وکړي او دا لامل و چې دای بیرته خوشی شو. او دغه له زندانه پس دای راغی په بلخ کې دلته یې ژوند کاوه له خپلې کورنۍ سره. په بلخ ولایت کې پولیس وایي چې په ده لګېدلې تورونه د ځمکې د غصب مسله ده، مسلحانه غلاوې دي او د دې تر څنګ د غیر قانوني وسلوالو کسانو درلودل دي. او په دې تړاو دوی د محکمې حکم ترلاسه کړی دی او د محکمې د حکم په اساس اقدام وکړ چې اوس مهال د بلخ امنیه قومندان وایي چې قیصری هر ځای وي دوی نیسي ځکه چې د قوه قضایي لخوا دی خاین بلل شوی دی. د امنیه قومندان په خبره ځکه چې د امنیتي ځواکونو په مقابل کې له وسلوالو جګړې کار اخیستی څو کسان یې ټپیان کړي دي او د امنیتي ځواکونو وسایطو ته یې صدمه رسولې.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی و چې له مزار شریف څخه د جنبش ملی د پخوانی یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو وروستی حال راکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان په اوو ولایتونو کې چې پرون پکې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پیل شو په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه له کومې ستونزې پرته روانه ده. امید زهیرمل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پنشیر، سرپل او جوزجان له هغو ولایتونو څخه دي چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې تیره ورځ بشپړه شوه. تخار، فاریاب، بدخشان او بغلان کې دا بهیر بې له کومې ستونزې روان دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې خپل ټول سرچینو په ګټه اخیستنې سره په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه او څېړنه ژر بشپړه کړي.
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې. په دې سره سرپل، جوزجان، پنشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر په ټولو څلور دېرشو ولایتونو کې د تېرې لړم یا عقرب میاشتې په 13 نېټه پیل شو، خو د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د اعتراض له کبله د همدې میاشتې تر 26 نېټې وځنډېد. د دویم ځلې پیل وروسته بیا هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اجازه ورنکړه چې په ولایتونو کې کمیسیون خپل کارونه مخته یوسي. خو د یوې میاشتې په تیرېدو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ولایتونو کې درایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل کړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د یکشنبې ورځې راهیسې په دې ولایتونو کې درایو بیا شمېرنه او څېړنه څارلې چې بېل کومې اندېښنې مخته روانه ده. د افغانستان پر ټاکنو د څار یو بنسټ بریا او روڼتیا رئیس بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل د رایو بیا شمېرنې بهیر باید دې ته لار پرانیزي چې معترضې ډلې د ټاکنو پایله ومني. د وای هغه راپورونه چې موږ له ولایتونو ترلاسه کړي په ښه ډول کمیسیون خپل کار پیل کړی او اجازه ورکړل شوې چې څارونکي دا بهیر وڅاري. اوس د دې لپاره هڅه روانه ده چې د ښکېلو لوریو ترمنځ کېدونکې پرېکړه د څارونکو په مخ کې وشي او د ټولو لپاره د منلو له دې وړاندې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو نیوکه کړې وه چې کمیسیون باید هر څومره ژر چې کېږي د ولسمشرۍ ټاکنو برخلیک معلوم کړي. که څه هم د رایو بیا شمېرنې په دې بهیر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګډون کړی خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ورسره پریکون اعلان کړی دی. له دې وړاندې ښاغلي حکمتیار ویلي وو کمیسیون باید د 10000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې پر ځای د ټولو محلونو رایې له سره وشمېري او همدا ډول په هغو ولایتونو کې بیا ځلې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي چې بایومټریک دستګاوې ورکې شوې دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ عمل کوي او هغه محلونه څېړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په نښه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه به تر 15 ورځو بشپړ شي. دا بهیر د یکشنبې په ورځ پیل شو او نن یې دویمه ورځ ده. د دې کمیسیون په خبره لومړنۍ پایلې به د دې بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهوري ریاست د افغان سناتور احمد یوسف نورستانی په اړه چې د امریکا لخوا مجرم ګڼل شوی وای جرم یو شخصي عمل دی. د امریکا یوې محکمې ښاغلی نورستانی د عامه شتمنیو د غلا په تور په بند او نغدي جریمه محکوم کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق وبخی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې ښاغلی نورستانی د افغانستان او امریکا د دواړو هیوادونو تابعیت لري او که په امریکا کې غیر قانوني عمل کړی وي نو د امریکا عدلي او قضایي بنسټونه یې په اړه تصمیم نیولی شي. له کابله خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د افغان سناتور یوسف نورستانی په اړه چې د یوې امریکایي محکمې لخوا په درغلیو محکوم شوی وایي جرم شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې نشي کولی چې له قانون نه پورته وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې ښاغلی نورستانی د امریکا تابعیت لري او که کوم غیر قانوني کار کړی وي د هغه هیواد عدلي او قضایي بنسټونه کولی شي چې په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغان سناتور او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په امریکا کې د درغلیو له امله مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د عدلی وزارت د منابعو په اساس ښاغلی نورستانی د کالیفورنیا په محکمه کې اعتراف کړی چې له یو مرستندوی امریکایي بنسټ نه یې $1,00,000 ترلاسه کړي دي. ښاغلی نورستانی په دې هم تورن دی پرته له دې چې دغه بنسټ د خپل غیابت په اړه خبر ورکړي ډیر وخت یې له امریکا نه بهر تیر کړی دی. ښاغلی نورستانی اوس د 10 کلونو د بند او د 250,000 امریکایي ډالرو د ورکړې له خطر سره مخ دی. د په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وو. په هغه وخت کې د دې تر مشرۍ لاندې د افغانستان ولسمشریز انتخابات جنجالي شول او ښاغلی نورستانی په ناسم مدیریت او درغلیو تورن شو. له هغې وروسته نوموړی په اسپانیا کې د افغانستان د سفیر په توګه وګمارل شو خو د ده پر ضد د ډېرو انتقادونو له امله ونه توانېد دغې دندې ته لاړ شي. د پروسه کال د ولسمشر غني لخوا د مشرانو جرګې انتصابي غړی شو. ښاغلی نورستانی د 1398 لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د محکمې لخوا په 14 میاشتو بند او د 1,000,000 افغانیو په ورکړه محکوم شو خو زنداني نه شو. عدلی او قضایي بنسټونه ادعا کوي چې ښاغلی نورستانی چې په 2009 میلادي کال کې د هرات والي و د ملي بس له تصدۍ نه 1,000,000 افغانۍ اخیستې او بیرته د دولت خزانې ته نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي ښاغلی نورستانی چې په کوم هیواد کې مجرم ګڼل شوی په هماغه هیواد کې دی په جزا محکوم شي. عبدالشکور دادرس ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت په دې برخه کې ځکه څه نشي کولی چې ښاغلی نورستانی د دوو تابعیتونو په لرلو سره هم د امریکا په قضایي سیستم او هم په افغانستان کې مسؤلیت لري او هر جرم چې په کومه جغرافیایي محدوده کې وشي د هماغه هیواد قوانین پرې پلي کیږي او په جزا محکومیږي.
هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د لوی سارنوالۍ نظر ولرو، خو بریالي نه شو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په پاکستان کې سږکال 104 ماشومان ګوزان وهلي چې 104 پکې د خیبر پښتونخوا دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ټولو ایالتونو اعلی وزیرانو ته ویلي دي چې د دې 15 ورځنی کمپاین مشري د دوی په خپل وکړي. په دې اړه مې شیبه مخکې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له همکار پامیر ساحل سره مرکه وکړه. ساحل، په پایل کې د دې کمپاین د پایل پر څرنګوالي رڼا واچوله.
دا 15 ورځنی کمپین دی چې پکې د پاکستان ټولو ماشومانو ته چې تر 15 کلونو کم عمر لري هغوی ته څاڅکي ورکول کیږي د ګوزړ ناروغۍ ضد. او دا یوازې په خیبر پښتونخوا په قبایلو کې لکونه ماشومان دي چې دوی ته کور په کور دا ټیمونه ګرځي او څاڅکي به ورکوي. د دغې ټیمونو د امنیت ساتلو لپاره ورسره پولیس سرتیری یا ملیشه سرتیری هم لیږدول شوي دي.
نو داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت دا ځل د پولیو دې کمپاین ته یو ځانګړی اهمیت ورکړی. علت یې دا دی چې د پولیو مواردو شمیر زیات شوی او که نور څه دلایل هم شته؟
بلکل، دا د پولیو پیښې زیاتې ثبت شوې. سږ کال 104 ته ورسېدي تر اوسه پورې په پاکستان کې. او همدا لامل دی چې د پاکستان لومړي وزیر ټولو اعلی وزیرانو ته ویلي دي چې تاسو به د دې کمپینونو مشري کوئ په هر سیمو کې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم تللی او د نورو صوبو یا د ایالتونو اعلی وزیران هم تللي ول او کمپینونه دوی نن پرانیستل.
تر ټولو زیات کیسونه هم په خیبر پښتونخوا کې و. د دې علت څه دی؟
په 104 ټولو پیښو کې 104 ماشومان چې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې ګوزڼ وهلي دي. واغو 104 کې بیا 450 چې دي یوازې په بنو، لکی مروت او شمالي وزیرستان کې دي. تورغر هم دی، یو بل سیمه هم ده چې د جنوبي سیمو کې نه راځي د خیبر پښتونخوا، بلکې په شمالي سیمو کې راځي. سکل یو راپور دوی د ارزونه کوله چې ولې دا پیښې په پښتونخوا کې تر ټولو زیات دي. دا ارزونه چې وکړه نو د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې او ورسره چې دا د روغتیا نړیواله اداره کار کوي، دوی معلومات وکړل او دوی ولیدل چې په همدغه ولسوالیو کې کورنیو به روغتیایي ټیمونو ته ویل چې تاسو زموږ د بچیو نمونه ولیکئ او دا ورسره ولیکئ چې موږ ورته څاڅکي ورکړي دي او هغه په ګوتو باندې نښې هم ورته ووایي.
دا مخالفت تقریبا په افغانستان کې هم په ځینو سیمو کې شوی و، یعنی کلتوري او مذهبي حساسیتونه دي چې اجازه نه ورکوي پولیو ته. همداسې
په پاکستان کې ډېره زیاته پروپاګندا هم شوې ده د دې خلاف. او دې میندو پلرونو خبره به د روغتیايي کارکونکو ځکه منله چې په دې روغتیايي کارکونکو باندې لازمه وه چې هر ورځ چې دوی کمپین ترسره کوي هغه کم شمیر چې ورته حکومت ټاکلی دی او کوم کورونه ورته ټاکلي دي هغه باید دوی پوره کړي. د دې د وجنې یو دم ډېر زیاتې پیښې ثبت شوې. دویم لامل، په پېښور کې 28 اپریل باندې د کمپین په وخت باندې ځینو خلکو ویډیوګانې د درواغو جوړې کړې او دا یې وویل چې د پولیو د څاڅکیو د دغه واکسینو له وجې ډېر ماشومان بې هوشه شوي دي. وروسته چې حکومت معلومات وکړل هیڅ دا کار نه و شوی. همدا لامل و چې په اګست کې سکال چې کمپین کې د هغه اغیزناکه نه و. او دا تر اګست وروسته لومړی ځل دی چې د ټول پاکستان پر سطح یو کمپین دوی پیل کړی دی.
دغه تبلیغات، د پولیو ضد تبلیغات، کومې ډلې کوي او څوک دی، هدف یې څه دی؟
پخوا به دینی عالمانو هم کول او بیا تر هغې وروسته وسلوالو طالبانو هم چې په قبایلي سیمو په دې سیمو کې فعال او دوی هم کول. حتی خطونه به یې اچول، روغتیایي ډلو باندې حمله هم کړي دي، د حملو مسؤلیتونه هم منلي دي. وسلوال وایي چې دا یو نړیواله دسیسه ده او په دې واکسینو کې داسې مواد دي چې هغه ماشومان چې کله لوی شي بیا دا شنډي بچي نشي پیدا کولی یا بچي ناروغ پیدا کیږي. خو د روغتیا نړیواله اداره او د پاکستان حکومت او ټولو پلټنو او څېړنو تحقیقاتو ښودلې ده چې دا واکسینونه چې دي دا په بشپړه توګه باندې محفوظ او سم دي، هیڅ اثر نه کوي، یوازې او یوازې د ګوزړ نه ماشومان ژغوري.
څه باعث کېږي چې په ځینو ځایونو کې په بشپړ ډول دا ناروغي له منځه تللې ده او د پاکستان او افغانستان په څیر په دې هیوادونو کې تر اوسه پورې پاتې ده او دا شمیر کله کمیږي او کله زیاتیږي؟
دا وایرس چې دی دا په افغانستان، پاکستان، په نایجیریا کې هم موجود دی، خو په نایجیریا کې پیښې نور نه کیږي. دا وایرس تقریبا د کمپینونو له وجې له منځه تللی دی، په نورو هیوادونو کې هم له منځه تللی دی، دا ناروغي له منځه تللی. خو دا وحشي وایرس په افغانستان، پاکستان کې شته. د دې تر ټولو لوی لامل دا دی چې هغه ماشوم چې د مثال په توګه ګزڼې ووهي، په هغه کې په بدن کې دا وایرس وي. هغه چې کله حاجت رفع کولو لپاره ځي، تشنابونه هغسې نه لرو، په کلیوالو سیمو کې پټي دي، خلاص ځایونه دي، هلته چې دا ماشومان حاجت رفع کوي، دا وایرس په خاوره کې په نورو ځایونو کې خپریږي او ماشومان چې کله ګرځي را ګرځي هغوی هم له ځانه سره اخلي.
د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال پامیر ساحل چې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو پر ضد د 15 ورځنی کمپاین د واکسین د 15 ورځنی کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د جنوب ختیځ زون د ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی خبریالان وایي چې یو لړ ستونزو د دوی رسنیز فعالیت له خنډ سره مخامخ کړی دی. دوی دا څرګندونې په خوست کې د هغه 3 ورځنی ورکشاپ په څنډه کې چې د خبریالانو د خوندیتوب د لارو چارو په اړه د بحث لپاره جوړ شوی و ازادي راډیو ته وکړې. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
د سوال خاطی زون د 15 ولایتونو خبریالان وایي چې په خپل رسنیزو فعالیتونو کې له یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. دوی د مسؤلو ادارو لخوا خبریالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې نه همکاري، د جګړې د ښکېلو خواو له لورې ګواښونه، لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته په تګ راتګ کې مشکلات، او د رسنیو اقتصادي کمزوري هغه څه بولي چې د دوی رسنیز فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ وي. د پکتیا یو تن آزاد خبریال ساحل منګل وویل
هغه ستونزې چې خبریالانو سره مخامخ دي هغه لری سیمو ته د دوی د تګ مسله ده، چې دوی لا هم په سم ډول خوندي نه دي، معلومات ته لاسرسی نه لري. ځینې محلي راډیوګانې دي چې هغه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځینې داسې راډیوګانې هم شته چې د اقتصادي ستونزو له امله هغه وتړل شي، خپرونې اوس نشته.
د غزنی په ولایت کې د شمله په نوم د یوې سیمه ییز راډیو کارکوونکی رحمت الله ارمان جان خلوایی دوی نه یوازې د معلوماتو په لاسته راوړلو کې ستونزې لري، بلکې د جګړې د دواړو لورو لخوا کله ناکله ګواښل کیږي.
ډېری وخت د دولت او همداشان د وسوال طالبان لخوا ګواښل کیږي. هغه کوم نهادونه چې د خبریالانو د ملاتړ په پار باندې راپورته شوي دي، چې مثلا هغه ناید او د ژورنالستانو شورا ده، د ژورنالستانو اتحادیه ده، د خوندیتوب کمیټه ده، دا باید د لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت کېني او هغه د ولایاتو مثلا د مرکز کابل کوم خبریالان چې د غوستونې سره وخت په وخت شریک کړي.
د محمد نبی هم در پنوم د پکتیکا د سیمه ایز راډیو خبریال وایي
ستونزه دا دلته چې کوم روغاړو کوم سیرانیز د پورتن څوک جوړوي یا کوم ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي، هغه معلومات په بشپړ توګه یو ته نه ترلاسه کیږي. اکثره رسنۍ چې هلته دي اوس مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. یعنی هلته دومره دوی څه نشي پیدا کولی، ایله دومره دوی ترلاسه کوي چې خپل مصارف قربانې پر کړي.
په خوست کې یو تن خبریال بختاجان بختیار بیا په دې ولایت کې د خبریالانو تر ټولو مهم ستونزه دا بولي چې د امنیتي پیښو پر مهال اړوند ادارې ورسره د معلوماتو په شریکولو کې همکاري نه کوي.
حکومت له لوري ستونزه دا ده چې دوی ته په وخت باندې معلومات نه ورکول کیږي، او تر څنګه خوست ډیری وخت د رسنیز بنسټونو یعنی هدونه راځي د خبریالانو لپاره د غوې د خوندیتوب هم دغه شان د معلوماتو د ورکړې په برخه کې پروګرامونه دایروي. خو که دغه ډول پروګرامونه د حکومتي وایاندویانو لپاره یا د حکومتي مسؤلینو لپاره تیار شي، آماده شي، ترڅو دوی د توه هڅېږي چې خبریالانو ته په وخت باندې معلومات ورکړي، فکر کوم دغه به ډیر ګټور وي.
د ځینو رسمي سرچینو د معلوماتو مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې له 200 ډیر راډیوګانې، 15 اویا تلویزیونی شبکې پکې تر 1500 ډیر چاپی خبرونه خواوشا 15 خبری آشانسونه او لسګونه خبری او تحلیلی به پانه فعالیت کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرقام کې چې دا ورکشاپ جوړ کړی و راځي په تیر ولس کلونو کې له خبریالانو سره تر زرو ډیر د فزیکی تاوتریخوالی ګواخ او فشار پیخ رامنځته شوی چې 111 خبریالانو او درسنوي کارکونکو پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
نجیب الله الوخیل و چې له خوست نه راپور راکو. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام چې د یونیسف په مرسته جوړیږي